په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا آزادی رادیو ته ورجست. د آزادی رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او رې چې ملګرو ملتونو ویل دي چې خوشاله دي په دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ته زمينه برابر سوي چې په ټول افغانستان کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ولګول سي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورئ. یوناما په افغانستان کې د دوو فعالانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایه مشر وایي چې په افغانستان کې د مرستو په بدل کې خلکو ته د کار د برابرولو په اړه غور کوي. اوکراین د ملګرو ملتونو لخوا د کورونا ضد واکسین 3 میلیون ډوزه ترلاسه کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوو مدني فعالانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه وښوده. یوناما پر خپل ټویټر پاڼه پرون ماښام لیکلي چې په مزار شریف کې د بشري حقونو د مدافع فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوږیانی د وژل کېدو راپورونو سخت اندېښمنه کړې. د ملګرو ملتونو استازوالۍ دا دوه تنه د بشري حقونو مدافعین او فعالان یاد کړي او ویلي دي چې د دوی د وژنې په تړاو د بیړنۍ خپلواکي او بې پیاري څېړنې وسي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په مزار شریف ښار کې 4 ښځې وژل سوي دي. په وژل سوو کې د پوهنتون استاد او د د حقونو مدافع 90 کلنه فروزان صافی هم شامل ده. اخو په جلال آباد کې تیر اونۍ مدني فعال هجرت الله خوږیانی له خپل ورور سره یو ځای د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو. طالبان ویلي چې د دغو پیښو په اړه څېړنې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP اجرایه رئیس وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نقدو پیسو په بدل کې د کار پر پروګرام غور کوي. د WFP اجرایه رئیس ډیوډ بیزلی دا خبره پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند لمرستیال عبدالسلام حنیفی سره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسون غړي ان امولا سمنګانی پر خپل ټویټر د ډیوډ بیزلی او عبدالسلام حنیفی د کتنې جزئیات خبرې کړي. هغه ویلي چې اړمنو ته د کار په بدل کې د مرستو پروګرام به په مارکیټ کې پیسې زیاتې کړي او د اقتصادي وضعیت له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. تر دې مخکې د طالبانو رئیس الوزرا ویلي و چې د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام به پیلوي چې له مخې هر کس ته د کار په بدل کې د ورځې 10 کیلو غنم ورکول کېږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې ګڼو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړل او د هیواد اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د معاشونو نه اجرا کېدل، د وزګارو خلکو د کچې زیاتېدل، د راکړې ورکړې کمښت او د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالر کنګل کېدل د افغانستان د بدې اقتصادي وضعې اصلي عوامل یادېږي. د آریانا افغان هوایي شرکت ویلي چې لنن څخه د متحده عرب امارات او دوبۍ ته خپل ورځنۍ مسافر وړونکي الوتنې بیا پیلوي. دغه شرکت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې اعلان کړی چې دغه الوتنې به هر ورځ له کابل څخه دوبۍ او له دوبۍ څخه کابل ته ترسره سي. د آریانا افغان هوایي شرکت داسې وخت دوبۍ ته الوتنې له سره پیلوي چې متحده عرب اماراتو کې ګڼ افغان مسافر وطن ته د تلو او برعکس له افغانستان هم ګڼ هغه خلک چې اماراتو کې کار کوي د الوتنو په تمه دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست پر 15 پر کابل هم ولکه چینګه کړه، دغه هیواد ته د هوایي سفرونو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ سو. افغانستان د 20 اوریز کرکټ په نړیوال جام کې خپلې لوبې پای ته ورسولې. د کرکټ د ملي ټیم غړیو له خلکو غوښته چې مایوسه کېږي د نه، ځکه راتلونکي کې به لوبډله لا ښه چمتووالی ولري. د ملي ټیم غړي ګلبدین نایب پرون په یوه کنفرانس کې وویل
دنیا نه ده ختمه او ډیر کرکټ پاتې مونږ ته انشاءالله ډیر کار کول پکار دی. افغانستان ټیم اوس هغه لیول نه ده او خوشبختانه مونږ لپاره ډیره خوشحالی خبر چې اوس مونږ په ټاپ 8 کې یو، مونږ آلریډی بل ورلد کپ کې یو، خو دې لپاره مونږ نور هم محنت کوو. دې محنت باندې هیڅ هم نه دي او دې نه مایوسه کیږي. انشاءالله افغانستان به هغه ورځ لري چې افغانستان به دنیا په ټاپ 3 ټیمونو کې راځي.
افغان لوبډلې په نړیوال جام کې له 15 لوبو یوازې 2 وګټلې او په خپل ګروپ کې 3 ځای خپل کړ. د افغانستان وروستۍ لوبه پرون د نیوزیلند په وړاندې وچی سیال ټیم یې د 125 منډو هدف د دوو وکټو په سوځیدو سره په 19 اور کې پوره کړ. له پرونیو لوبو وروسته د نړیوال جام د نیمه پای لوبو ترسره کوونکي ټیمونه هم پوره سول. پاکستان به له استرالیا سره مخامخېږي او نیوزیلند به د انګلستان په وړاندې مسابقه کوي. د شمالي مقدونیا پولیس وایي په لسګونو پناه غوښتون کې د یونان سرحد ته نږدې په یوه لاری کې موندل سوي دي. پولیسو پرون یک شنبه وویل د غزمی یوه موټر دغه لاری ستار دوویران شارګوټي ته نږدې تعقیبوله چې د شمالي مقدونیا د پلازمینې سکوپیې د جنوب په 168 کیلومتري کې پروت دی. پولیس وایي د لاری د تلاشي پر مهال 240 پناه غوښتون کې چې یوې د بنګلاديش او نور د سوریې وګړي دي نیول سوي دي. د پولیسو په خبره په تیرو شپږ میاشتو کې دا په شمالي مقدونیا کې د پناه غوښتونکو لومړۍ ډله ده چې نیول کیږي. اوکراین د ملګرو ملتونو لخوا د کورونا ضد واکسین 3 میلیون ډوزه ترلاسه کړل. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې د مدرنا شرکت 3 میلیون ډوزه واکسینونه داسې وخت اوکراین ته واستول سول چې دا هیواد د کووید-19 ناروغۍ له یوې نوې څپې سره مخامخ دی. اوکراین کې کورونا بیا اوج ته رسېدلی او پرون د 12 نویو پیښو د ثبت خبر ورکړل سو. په دغه هیواد کې پرون د 24 ساعتونو پر مهال په کورونا وایرس د څه باندې 440 کسانو مړینه تایید سوه. د کویت کابینې د سیاسي مخالفانو د عفوې پروګرام لپاره د یو فرمان مسوده تصویب کړه. دا موضوع له حکومت سره د روان کړکیچ د ختمېدو لپاره په پارلمان کې د اپوزیسیون د وکیلانو لخوا د یو کلیدي شرط په توګه مطرح شوی و. د کویت حکومت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کابینې لازمه مسوده تصویب کړه چې اعلی حضرت امیر ته وړاندې سي. د پارلمان له وکیلانو سره د حکومت کړکیچ د دې سبب سوی و چې د قانون جوړونې چارې له میاشتو راهیسې په ټپه ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن خپل سرحدونه د هغو بهرنیو وګړو په وړاندې په بشپړ ډول پرانستل چې بشپړ واکسین سوي او دغه هیواد ته ورځي. له دې سره د نړۍ له بېلابېلو برخو دغه هیواد ته له 20 میاشتو راهیسې لګېدلي محدودیتونه یو څه نرم سول. دغه بندیز د 2020 میلادي کال په لومړیو کې د مخکېني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا هغه وخت لګول سوی و چې کورونا وبا په اوج کې وه او دغو محدودیتونو د اوسنی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې هم دوام درلود. د دغو محدودیتونو له کبله چې په اروپا او د امریکا په ګاونډیو هیوادونو کاناډا او مکسیکو کې چندان محبوبیت نه درلود، کورنۍ سره جلا، د ګرځندوی صنعت یې ګډوډ کړی او ډیپلوماتیک اړیکې یې ترینګلې کړې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې دراپورونو برخې ته ورزو. په افغانستان کې نن ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د ورکولو 4 ورځنی ملي کمپاین پیلېږي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي تمه ده چې له 5 کلونو کم عمره 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. ملګرو ملتونو خوشي شولې چې په 3 کلونو کې د لومړي وار لپاره په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسیناسیون زمینه برابره سوي. صفي الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
روغتیا پالان او د طالبانو د روغتیا وزارت چارواکي هیلمند دي چې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د پولیو واکسین ولګوي. په روغتیا وزارت کې د پولیو د ملي کمپاین د اعلان په غونډه کې لزګونه میندې ل خپل وړو بچانو سره ناستې وي او ماشومانو ته د واکسین لمړنۍ څاڅکي ورکول شو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد د پولیو د کمپاین د پیل په اړه وویل
نومبر په اتمه په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین سرسرسري کمپاین یا جماعت په جماعت باندې کمپاین پیلېږي او د څلورو پر لپسې ورځو لپاره به دوام ومومي. د دې کمپاین موخه دا ده چې د 5 کالو کم عمره ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه محدود هیوادونه دي چې پولیو یا د ماشومانو ګزړ لا هم پکې نه دی ورک شوی. د دې کار لوی دلیل په دې هیوادونو په تیر بیا لرو پروتو کلیوالو او صابلو بورو سیمو کې امنیتي ستونزې او د ځینو خلکو نه لیوالتیا ښودل شوی. په یاد دواړو هیوادونو کې اکثر د پولیو د کمپاین پر مهال واکسیناتورانو مرګونه بریدونه کیږي چې ورسره کمپاین هم له خنډ او ځنډ سره مخ کیږي او له 5 کلونو کم عمره میلیونونه ماشومان له واکسین پات کیږي. د امنیتی ستونزو په خاطر په تیرو 2 کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان د پولیو د واکسین له اخیستلو محروم وو. دا چې طالبانو ژمنه کړې په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین په برخه کې پوره همکاري کوي د ملګرو ملتونو سازمان ترې هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف افغانستان څنګه ویلي یو بیساری موقع لاس راغلی چې په یو وار په دغه هیواد کې پولیو یا د ماشومانو گزارن محو شي. یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي او نور دې هم وهڅوي چې ماشومانو ته واکسین ولګوي. د روغتیا نړیوال سازمان په سرمشریزه کې چې همدا دوه اونۍ مخکې وشوه، دغه سازمان مشر تدریس ادهانم گبریسس مخکې له مخکې په افغانستان کې د پولیو کمپاین هیله بخونکې وباله.
Only two cases have been reported in Afghanistan and Pakistan so far this year.
سکال تر دې د مل افغانستان او پاکستان یوازې دوه پیښې راپور شوې. دا په تاریخ کې تر ټولو کمې پیښې دي. ما سپتمبر کې افغانستان ته د سفر موقع درلوده. زه خوشحاله یم چې هلته په دریو کلونو کې د لومړي وار لپاره کور په کور واکسین پیلېږي. دا به موږ له پولیو د پاکې نړۍ هیلې ته لا پسې نږدې کړي. افغانستان کې کال په کال د پولیو پیښې په کمیدو بلل شوې او ورسره دا هیلې زیاتې دي چې سږ کال د پولیو د واکسین په سم تطبیق سره دا ویروس له منځه لاړ شي. 2006 کال په دغه هیواد کې 55 پیښې راپور شوې وې چې اکثر سرحدي ولایتونو، په تیره بیا جنوب کې کندهار او په ختیځ کې ننګرهار کې پیښې شوې وې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ پولیو یو انتاني ناروغي ده چې عصبي سیستم اغېزمنوي او کله کله د فلج یا ګزړن سبب کیږي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوس بل مل علي بشیر څخه واوري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرګلی.
ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د پولیو واکسین د پروګرام په اړه یو راپور خپور کړی دی. نن په ټول افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو کمپاین پیلېږي. په تیرو کلونو کې طالبانو له کور په کور د پولیو واکسین له تطبیق سره مخالفت کاوه. اسوسییټډ پریس په یو راپور کې چې ډیلی میل خپور کړی ویلي، ظاهرا طالبانو شک کاوه چې د واکسیناسیون د ټیم غړي شای پخوانی حکومت یا لویدیت ته جاسوسي وکړي. راپور کې راغلی چې له همدې کبله او دا چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړې د دوام له کبله په تیرو درو کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه او 300 زره ماشومان د پولیو له واکسیناسیون څخه بې برخې پاتې شوي. خو وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل وضعیت بدل شوی دی. راپور په عامې روغتیا وزارت کې د طالبانو د سرپرست ډاکټر قلندر عباد له قوله ویلي چې په دې کې شک نسته چې ګزان یوه داسې ناروغي ده چې درملنه یې ونسي د کوچني د مړینې یا دایمي فلج لامل کېدای سي. ډاکټر عباد زیاته کړې چې له همدې عمله یوازنی لار د پولیو واکسین تطبیق دی. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل ته خپریږي. دا ویروس د ملا په تیر کې مهمو عصبي رشتو ته په زیان رسولو سره بدن فلجوي. ځینو ورځپاڼو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ کرکټ لوبې ته کتلې دي. ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې نیوزیلند افغانستان ته په ماتې ورکولو سره د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه او د هند مخه یې هم ونیوله. افغانستان د یک شنبه په لوبه کې نیوزیلند ته د 125 منډو هدف وټاکه، خو مخالفه لوبډله وتوانېد چې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته په 8 وکټو ماتې ورکړي. دا هم ویل سوي چې بلک هیټ به په نیمه پای لوبه کې د انګلستان ټیم سره مخامخ سي. ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکلي چې د یک شنبه ورځې لوبې له سیالیو څخه د هند پر وتلو د تایید مهر وباهه. که افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبه ګټلې وای، دوی او یا هم د هند لوبډلې به بل پړاو ته د تګ چانس درلودای. ځینو ورځپاڼو د افغان کرکټ ستوري راشد خان د پرمختګ په اړه لیکنې کړې دي. د بیلګې په توګه ای این آی نیوز لیکلی چې د یک شنبه ورځې لوبې وروسته راشد خان څلورم توپ وهونکی سو چې د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې 400 وکټې پوره کړې. وروسته راغلی چې راشد خان په دې وروستیو کې د 100 وکټو په اخیستو سره د نړۍ د تیزترین توپ وهونکي لقب خپل کړ.
تاسو لا پیغامونو
محمد داوود کې مې د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل کې د کوکوونو د بادغیس او د غور وو د هر اطراف چې راغلي وو مصدته اوس موږ هغه کورونه لښتې د نظر کوو. په یو نیم کال کې هغه مخه د پسادی دولت چې وکړه چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ هیڅ شی په مخ نه ده. سو موږ درته باد دی گرم دی یخ دی خلق دی ولید سره مخ دی نو مجھ دا بشر دوستانہ مرض کا